په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د روس سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. په کوهاټ کې د کښتۍ چپکې دروسته چارواکي د ډوبو شو خلکو په لټون دي. د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي پاکستان ته ځي. خبرون تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری روس ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلاول بټو زرداری به په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې له روس څخه د تیلو او ګیس اخیستو خواهش ښودلی و. د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د جنوري په 19 په تان دا ډیم کې د کښتۍ چپکې دو له وجې د ډوبو شو کسانو د موندلو لپاره هڅې نن هم روانې دي. د ځایي پولیسو مشر فضل نعیم د جنوري په 13 مشال رېډیو ته وویل چې په کښتۍ کې 25 کسان سپاره وو. د هغه په وینا په 2 کې 10 مړي او 1 ژوندي ایستل شوي او د نورو لټون روان دی. د نوموړي په خبره د کښتۍ اکثره سپاره د یوې مدرسې زده کوونکي وو. په اسلام آباد کې د باچا خان او ولی خان د ژوند او کار په اړه شوی سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ییز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ شوی د دې سیمینار په 2 او اخري ورځ د جنوري په 19 د دغه ګوند خبر پښتونخوا مشر امل ولی خان وویل چې پاکستان ترقی کول غواړي نو د جنگي پالیسیو په زیادي اقتصادي پالیسی خپل کړي.
دے ملک ترجی دا ملکونو پمنس کے اقتصاد نہ دے بلکہ دا ٹوپکو اسلحو او زنی مرگو کاروبار دے حقا کدا ایران افغانستان لیا ہندوستان سارا دے قسمتی سے خودکش بمباروں
کی تجارت کر. په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فی پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی او دوی په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت خوندي او افغانستان سره تجارتي لارې خلاص شي. د خیبر پختونخوا په بنو کې بکاخیلو میران عثمانزی او ډومیل احمدزی قانون اعلان کړی چې د وزیرستان ګیس به تر هغه د پاکستان نورو سیمو ته نه پرېږدي تر څو د دوی سیمو ته پایپ نوی غځول شوی. د جنوري په 19 شوي د دې قومونو د جرګې یو ګډونوال ملک مسلی خان مشال رېډو ته وویل چې ګیس د دوی په سیمه کې پیدا شوی نو لومړی حق هم د دوی دی. په وزیرستان کې په 2022 کال کې د ګیس تر موندلو وروسته حکومت ویلی و چې دا ګیس پنجاب ته لېږدوي ځکه چې هلته یې د پاکولو کارخانې شته دي. د ځای خلکو تر احتجاجونو وروسته اوس د بنو انتظامیه وایي په خواو شاکلو کې پایپونه غځوي او کوشش کوي چې دا مسله د مذاکراتو له لارې حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ټولو 3 څوکیو امیدوار وي. د دې ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې وشوه. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیشن باید یقیني کړي چې د مارچ په 14 کېدونکي د ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د قومي اسمبلی دا 3 څوکۍ له هغو نه هوي او څخه دي چې د تیر کال په اپریل کې د تحریک انصاف د استعفا تر ورکولو وروسته خالی شوي وي. د متحده عرب اماراتو ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف دفتر د جنوري په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر محمد زید به د پاکستان لوړ پولو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو په اړه وغږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د جنوري له 19 څخه تر فروری تر 4 پورې د پاکستان جرمني او سویټزرلند په سفر دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغان ښځو او نجونو د حقونو ضروري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د نړیوالو غبرګون متحدول دي. په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 په زور حکومت نیولی دی. له هغه وروسته په غیر سرکاري ادارو کې پر ښځو کار او د جنکو په تعلیم بندیز لګولې دی. د برتانی دفاع وزارت ویلي د اوکراین د ټینکونو عمله د روسیې په وړاندې پر روان جنگ کې د روزنې د پیلولو لپاره هلته ورغلې ده. تر دې 4 ورځې مخکې د ناټو غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې اوکراین ته 130 ټینکونه ورکوي. د برتانی دفاع وزارت د جنوري په 19 په ټویټر لیکلي چې اوکراین ته به چیلنجر 2 ټینکونه ورکړي. امریکا او جرمني تیرونه صلاح شول چې اوکراین ته په ترتیب سره ابرام او لیوپرد 2 ټینکونه ولیږي. همدارس پولند هم اعلان کړی دی چې اوکرين ته به 60 ټینکونه ورکوي. دا پر هغه 400 جرمني جوړو لیوپرد 2 ټینکونه سربیره دي چې پولند یې مخکې د ورکولو ژمنه کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا بشیر غواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه درورو. د بادشاہ خان ولی خان پرم دورځنې سیمینار پرون مخام په اسلام آباد کې پاتې ورسید. د سیمینار په پرکړلیک کې د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ په کمی سملا کې د جنوبی وزیرستان د استاذي علي وزیر له زندانه د زر تر زر خوشی کولو غوښتنه هم وشوه. پرون په بنو کې د بیلا بیلو قبیلو مشرانو په وجرګه کې د دوی لسیمې لتیریدونکو ګیس پایپ لاین څخه اول دوی ته د ګیس ورکولو غوښتنه وکړه.
اوال د میژول پایپ لاین شریکا د ریسیبیوز نو سم سره پانا پات بیا لوند په بیا
د جنوبی وزیرستان سیدونکو بیا پرون په وانه کې د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاج وکړ.
موږ دا غواړو چې کوم لزام د زمونږ په خپل خاورې نه پکار دا چې زمونږ بجلی ته د نه اول اور پورا کړل شي. نو بیا دا نور کوم ملک هغه زمونږ ترانسمیشن لاین ور کړل شي.
او په کراچۍ کې یو پښتنه میرمن وایي میړې غلو د پیسو لپاره تختولې او څوک نشته چې د دې مرسته وکړي.
دا خدای تعالی عجزانه یو اماله کډې سوالونه کړې دی ډېر په نراواتي ګرځېدل دا دوه میاشتې زب کور نه مکی راستلې ما ډوړې دا ورځې کور کې نه د خړلې زه خپل خاور به تکر کې ګرځم.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اورنۍ موضوع ترازو په اسلام آباد کې د بادشاہ خان او ولی خان د ژوند او مبارزې په اړه د سیمینار په وروستۍ ورځ سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او تر هغه دې بیا پورته کېدو ته پرې نه ښودل شي. د عوامي نشتل ګوند په بلنه په دې سیمینار کې د جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو نورو ټولنو مشرانو ګډون وکړ. دوی په یو پریکړه لیک کې وویل چې په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر چې له تیرو دوه کالو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دي د زر تر زر خوشې شي. دا چې په پریکړه لیک کې نورې کمې غوښتنې شوي د ګوهر مسید په دې رپورټ کې اورو.
د جنوري په 23مه اسلام آباد کې بچا خان، ولی خان او یوشتمه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یک شنبه په ورځ سرته ورسېدو. سیمینار مخه ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر سکرتر سردار حسین بابک نه قرار دادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل. په قراردادونو کې خیبر پښتونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول، د پارلمان غړي علي وزیر د جیل ناخوشي کول، وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو. سردار بابک زیاته کړه ٹارگیٹ کلنگ تختونه او بتخوری زمون تجارت کمزور کړي دي. په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی ادارې دا زر تر زر په مستقل ډول خلاص شي. مرکزی او صوبائی حکومتونه دا په اتلسم آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي. په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونې وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی. د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثې نه وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو د بدمرغه په هغې باندې عمل ونه شو چې له عمله یې ترخګري کم نه شوه.
هم آرمی پبلک سکول کا سانحه نه بول سکتے وہ معصوم بچے.
سنیہا آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی. ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانواز شریف هلته لاړو او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو چې د هغې په نتیجه کې پاکستان ګری لیست ته واچېدو. غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو.
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے.
د دې ملک ترجی قلم نه دی، نن هم د دې ترجی ټوپک دی. د دې ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی، بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کده ایران، افغانستان، لیا هندوستان سره دی. په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو، نامتو خبریالانو او بشري حقوقو باندې کار کوونکو په ګڼ شمیر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بنو په مریان سیمه کې د بنوڅو او د وزیرستان د احمدزی او اتمنزی قبیلو مشرانو پرون یو اړ بیا له دې سیمې څخه د تیریدونکي ګیس پایپ لاین په اړه جرګه وکړه. دوی وویل تر هغه چې د سیمې خلکو ته د ګیس تر څنګ د ژوند نورې ضروري اسانتیاوې برابر نشي، دوی به د پایپ لاین د غځېدو مخه ونیسي. په بنو کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي بیا د نوم نه خوله په شرط مشال اړوي ته ویلي چې د سیمې د خلکو غوښتنې په پام کې دي او د پوره کولو هڅې د هڅې به وشي. د عمر وزیر رپورټ ورو
د جنوري په 9 دغو قبیلو په جرګه او لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه چې هلته د تیریدونکو ګیس اول ځای خلکو ته ورکړي، وروسته د پنجاب او نورو سیمو ته ولېږدوي. دغه جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې د ګیس لپاره اډه او ریفاینری یعنی د صفقه ول واډه د هم د غلطه جوړه کړي چې د سیمې اقتصادي وضع ورسره ښه شي. د شمالي وزیرستان په شوا کې په 2022 کال کې د ګیسو لویا زیرمه وموندل شوه چې د ګیسو کمپنۍ د ریپورت له مخې پیداوار 1 ټریلیون کیوبیک فوټ دی. په سیمه کې د ګیس پایپ لاین له شمالي وزیرستانه پیل شوی چې له بکا خیلو او د بنو له یو شمیر سیمو څخه تیریږي. د ګیسو هغه پایپ لاین تر میاولي غزول کیږي، خو له 3 میاشتو راهسې بکا خیلو د احتجاج په توګه کار ور باندې درولې دی. د بنو میریان سیمه کې شوه د غجرګې یو ګډونوال سعید وطنیار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ګډه جرګه کې پریکړه وشوه چې د ګیس کمپنۍ مشر دی ورسره ناسته وکړي، لیکلې ډاډ دی ورکړي په خپل وسایلو کې خپل حق واړی.
د میریان په خوره باندې چې کیما جرګه وشو په دا شی مهم چې کیم پوینټ نه وي هغه د میش د وطن د وسایل وي، خو په کې به پټا پرایورټی باندې د ګیس وو چې میش ته د ګیس پلانټ چې کیم دی هغه د بانی په ډیویژن باندې ولګیږي. دا پکې پېښ کړی دو کیمه د رائلټی جوړیږي، پروډکشن بونس چې کیم جوړیږي هغه د میش کوم ته مطلب خدا سه چې د چا په موجودګی کې میش د شای نه غوړي. ایم ډی چې کیم دی د ماری کمپنی د دغه نمائنده د میش سره کښینی او میش سره د لیک وکوج کیمی میر مطالبه دی دا میر ته مخشه کی ان شاء الله چې آئینی وي قانوني وي تر صدا خوشتنه دي او میر خپل حقوق چې کیم نه پیو صورت کنده بچ ته پرځ دینه.
په جرګه کې د بیلابیلو قبیلو مشرانو تر څنګ سیاسي ګوندونو زنا مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د بکا خیلو یو مشر او د ګیسو غوښتنو لپاره د جوړه شوې کمیټه یو غړی ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د دوی غوښتنې منل شوې نه وي د غلطه پایپ لاین غزولو اجازه به ورنه کړي.
وزیرستان، احمدزی، اوتمنزی او بنوزی د ټولې قبیلې مشرون سیاسي هاو او د سماجی ټول کې موجود وي او یې غوا پریکړه وکړه چې کیس کمپنی ولا چارو تر هغه وخره سره باندې وي سره سات چې مطالبه دي مطالبه پیرا شوی نه وي وا مطالبه وره پیرا کیږي چې د پریکټیکلی چار په شریکو لکه سرنګ چې د 18 انچ پایپ لاین شي کړي دوه تا پیسې شتا او د میجو ته د پنشت کې وي میجو دا د ایج اوال د میجول پایپ لاین شریکا د ډیستریبیوشن او سم اس را پانه بعد بیا لوند پی پی
بلخوا په بنو کې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي سوور زیبډان دی او نن هم بیا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ګیسو په اړه له مشرانو سره سو ورې جرګې کړي، دوی ته ډاډ ورکړي. د چارواکي په خبره هلته به له تیریدونکو ګیسخه ځایي خلکو ته اول لاین ورکول کیږي. سروې هم پیل کړي او د باکا خیلو په ځای کې باور ته د ګیس واډه هم جوړوي، خو احتجاج کوونکي وایي چې باور یې نه کیږي ځکه احتجاج او جرګو ته دوام ورکړی. تر هر سمخ کې دوی د ګیسو ورکولو عملی کار غواړي. د دې غوښتنې لپاره په بکا خیلو کې ځایي اوسیدونکو له 1300 میاشتو راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی چې اوس دغه احتجاج د بنو میریان او نورو سیمو ته هم غځېدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښاره تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو واورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خپرونې د سحر له نهو د ماښام تر شپږو بجو اورېدلی شئ.
د لور جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون په واڼه کې د دوی په سیمه کې د بجلی نشتوالي پر ضد مظاهره وکړه. دوی حکومت غوښتل چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت کړې خپلې ژمنې پوره او دوی ته د ژوند بنیادي سہولتونه برابر کړي. د احتجاجانو مشرانو مشال اډو ته وویل د بجلی نشتوالي له وجې د دوی ژوند په ټپه ولاړ دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي ویلي دوی کوښښ کوي چې خلک د بجلی میټرو لګولو ته راضي کړي، ځکه چې د په خبره یوازې د بجلی د بل ورکولو په صورت کې به د سیمې خلکو ته بجلی ورکول کیږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د دغې احتجاج مشر ملک عزیز الله وزیر مشال ریډیو ته د خپلې غوښتنې په باره کې وویل.
میز بجلی حال ډیر خراب دی. د میز بجلی نشته، د میز شزه ورکی ته تکلیف ته پرینې بیا لن کړی دی چې دوه ګنټې دا دوه ګنټې نه نه 48 ګنټې تر شوې میز ونی نه بجلی لی لیک نه یې پښتا تیر په واجه باندې میز نن به زور بند کړای پانا باد ګریډ باندې دا نه ګریډ روم دی وانه مشرونه قبضه کړی دی چې څو میز بجلی نه وی هغه پر ګریډ باندې وی چې می چاته میز پدا نه ایتایو چې والے میز ونی قبایل وی ګټه ځم کړی په ځم کې خلنه میز دم شوې نه قبایل شوې میز دا میټر نه لګای میز میټر ضرورت نشته څنګه یا چی
دیوانا سیمه تاجرونه یو مشر سیف الرحمن وزیر ویایی چې د ګومل زام ډیم د سویلی وزیرستان په خورا جوړ دی. د دغه ډیم په بجلی بنه اول حق د سویلی وزیرستان خلک دی.
زمونږ په ساوت وزیرستان کې ګومل زام ډیم چې د بجلی په پیداوار کې مرخه کردار ادا کوي، خو دا بده مرغه چې زمونږ په ساوت وزیرستان کې په څلوي ساعته کې دوه ګنټې بجلی دا صرف په وانه بازار علاقه ته ملاویږي. باقي چې زمونږ څونه لرې ایریا دی نو په هغه کې د بجلی نشتوالی دی. په دې پر ضد باندې د ساوت وزیرستان چې څونه مشران، کشران، علما کرام، سیاسي ګوندونو تاجر برادري هغه یو احتجاج وکړ کوي د حکومت پر ضد زمونږ سره په بجلی کې چې کوم راواصلو کیږي هغه د بند کړی شي. ټوټډونه هړتال دی مکمل. نو موږ دا غواړو چې کوم ملزام دې زمونږ په خپل خاورې دې په کار دره چې زمونږ بجلی ته دین اول اور تور کړل شي، نو بیا دا نور کوم ملک هغه زمونږ ته انشاء الله ور کړل شي.
مشال ریډیو چې د پر سویلی وزیرستان اوسیدونکو احتجاجي مظاهره غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښېښوا د اغوي زاو په دارنګوا پواناکشه د احمدزی وزیر احتجاج مشرونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو دوی ته د بجلی خپل حق زر ورنراسولی، بیا به دوی مجبور وي چې په احتجاج د خپل خورې نه د بجلی مټه او ترانسفارمرونه لری کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی رودونکو د پاکستان په سند صوبه کې وسلوالو د پیسو لپاره د خلکو تختول زیات کړی دي. اکثره تختول شوي کسان د خیبر پختونخوا بلوچستان د پختون میشتو سیمو دي. دا خلک د کاروبار په لټون د سند بیلابیلو سیمو ته ورځي چې هلته غلط تختوي او بیا یې له کورنیو د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سند حکومت وایي دوی په بیلابیلو عملیاتو کې ګڼ تختول شوي کسان خوشي کړي دي او کوښښ کوي چې دا مسله په بشپړ ډول ختم کړي. نیاز علی خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د هغې یوې ښځې په غږ پیلېږي چې میړه یې وسلوالو غلو تختولی دی.
دا خدای تعالی عجزانان یو امال کړي سوالونه کړ دی ډیر په نراواتي ګرځېدل دا دوه میاشتې زب کور نه مکی راستلې ما ډوړې دا ورځې کور کې نه ده خړلې ز خپل خاور به تکر کې ګرځم ز ګوري باخته په بویان
دا غد د خیبر پختونخوا د سوات مدین اوسیدونکو احسان الله د میرمن دی. احسان الله چې دوه میاشتې وا تور ورځې وړاندې د سن په سکر سیمه کې ډاکوانو تختولې دي او اوسې د خوشی کولو لپاره د کورنۍ څخه د دیر شلا کرو په قلنګ یا بتی وختنه کوي. دا احسان الله میرمن با چامریز بیبی د جنوري په نوښتما مشال ریډیو ته ویلي چې خاون می بیروزګار وو. چا ورته ټلیفون کړی وو چې د سن سکر سمي تراشانو په دندې بدی کړو چې خاون می لاړونو ډاکوانو و تختولو.
زما خاون دوه میاشتې اته ورځې وشولې خبرې مبرې خالص په کشمیر کې اخیرا نه دوه درې خبرې را سکړلې. راغې نه پس بیا موبایل بند شوی دی. زما سره بیا په خوا خبرې نه کړي. بیا په درې ورځې د موبایل بند او درې ورځې بعد زما لور بیمار را وینې سوځي. میاشت میاشت وسیدو ته به ما وینو دا چې مسیدو کې زناست ما بیا رینګو کو لمبر په درې مرز کولا وشو او اکاس اردو ویلا زبانه جوړ لور او سره خبرې وکړي. هغه چې زړه کوي ما دیرش لک روپۍ راوړی اساس کا زمون سره دی بوي زی
باچا امریز بی بی وای چې خپل کور نه لرو او یو لور می سخت ناروغه ده. ما شومان سحر او ما خام په کور کې جاړي او وای چې پلار بمو کله راځي.
زمون چې دین غریبی ده ایس درک زمونږ نه لګي پینځه می جنګی دي سلور می لکان دی واړه واړه د مزدورې می سوک نشته. اوس می زوی له سکول نه پاتې کو هغه په واړه کې ګونګړي خرسي او چې سل 200 روپۍ ورځ راوړي پاغه اس نه کیږي. چا د کور روړی راوړي چا د کور انګولې راوړي خلک پردي می چې کم دین او غم غریبانه دي رونه مې سي نشي وس رون مې غم مړ دی او نور زمونږ چیرې نه د سه حل چې دروازې نشته په کور مانی کندر کور کې ناشيو.
با چامریز بیبي زیاته کړي چې د خاوند در اخلاصون لپاره می په سواد کې پولیسو فوز مشرانو او نور ټولو ادارو ته وار په وار خواستونه کړي دي خو چا را سره مرسته و نه کړه او ډاکوان هر ورځ سحر او ماخام راته ټلیفون کوي او د میړه د وجلو غواخونه راکوي. ډاکوانو راته ویډیوګانې هم راستولې دي په کمی کې چې دوی زما خاون په زنجیرونو شکنجه کړي او وهی ټکوي. بلخوا د سند د سکر پولیسو اس اس پی تنویر احمد تنیو مشال ریډیو ته ویلي چې د احسان الله او نورو تختول شوو کسانو د خلاصون لپاره عملیات روان دي او په تیرو لسو ورځو کې د بلوچستان په شین او خیبر پختونخوا وزیرستان و کسان د غلو نه راخلاص کړي دي او په دې عملیاتو کې بیا ځنې غله هم وجلې شوي دي. په سند کې دا یوازې د احسان الله د تختولو پیخه نه ده شوی. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا د باجوړ سلارزۍ سره تعلق لرونکي ذاکر الله نوم یو ځوان هم د سند په سکر کچنو میسمه کې غلو تختولې دي او د هغه د خلاصون لپاره د کورنۍ څخه 1 کروڑ روپۍ قلنګ یا بته غوښتنه کوي. په دې اړه په کراچۍ کې د باجوړ فلاحي ټولنې یو مشر شاولی خان د جنوري په 19 مشال ریډیو ته ویلي
په 15 دسمبر 2022 ذاکر الله ولد لالی ضلع باجوړ تحصیل سلارزۍ سره تعلق ده. ډاکوانو دیتا د نوکری لالچ ورکړو چې مونږ تاته نوکری درکو تاسو زی ورته خودلو چې تاسو راشي هغه چې هغه زیته ورغلی او دا غزین هغه اغوا کړو. متعلقه اداري چې سومره دی هغه ته مونږ خبر هم ورکړی دی.
بلخوا د سند حکومت وایي چې د سند په سکر کشمیر کچنو میسمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې ټول تختولې شوی کسان روغ رخلاص کړي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جنوري په 19 مشال لیډیو ته ویل
چې کاروایی کوي او مې سمجه ته امن دینا حکومت کی بنیادی ذمہ داری اور
دی وای چې موږ عملیات کوو او سولہ راوستل د حکومت لمبړنی ذمہ واری ده. د سند په کچانو میسمه کې د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کیږي. د غلو سره پنختو کې ډیرو پولیسو هم ژوند د لاس ور کړی دي. تاسو به کتلې وی چې پولیسو ډیر کسان د غلو څخه راخلاص کړي هم دي او دا نور به هم ډیر زر راخلاص شي. زه هغه کورنوي ته باور ورکوم د چا خپلوان چې غلو تختولې دي چې سند حکومت به په هر مشکل وخت کې د خلکو سره ولاړ وي.
مشکل وخت مې سند حکومت کړی رہے گی.
څنګ کې د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان د پښتون میشت سیمو د خلکو د تختونې د لومړی پیښې نه دي. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمیر کې د خیبر پښتونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر غلو تختولې وو چې د خلاصون لپاره یې کرونو روپۍ قلنګ غوښتنه کړې وه. هم دا ډول تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو او د کورنۍ څخه یې د کرونو روپو قلنګ غوښتنه کړې وه. او بیا د دې پیښو پر ضد په کراچۍ کې ترانسپورټرانو په سند کې د واکمن پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. نو بیا تختولې شوی عمران افریدی او لقمان وزیر پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د غلو څخه رخلص کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د سړې هوا څپه لا هم نه درېدلې، ول کېږي چې واورې بارانونه بلک تر لږه پر څلورش ولایتونو د دې اونۍ تر اخره ووریږي. د دې ورختونو له امله په تیرو درو اونیو کې لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او لسګونه زره څاروي تلف شوي دي. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
دا هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو لاټکل سره سم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو امکانات شته. د نورو واورو بارانونو د ورېدو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 1,68 تنه مړه شوي دي. د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د اضطراري وضعیت د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق تصدی رډو ته وویل چې د ورښتونو تر څنګ د ګاز د لیک کېدو یا اور لګېدو له امله تلفات رامنځته شوي دي.
په څلورو ولایتونو کې د باران، واورو او د ګاز له امله تقریبا 1,68 تنه شهیدان شوي. په ټول هیواد کې او 22 تنه ټپیان شوي دي. 1,23 کورونه تقریبا په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي. او څلور زره زیانمنو کورنیو ته د حوادثو وزارت او موسساتو لخوا کومک رسول شوی دی.
فرانس پریس اژانس د سړې هوا له امله د تلف شویو څارویو شمیره نږدې 80 سره یادوي. د افغانستان په مرکزي سیمو د درنو واورو د ورېدو اټکل کې شي. خو د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت په وینا ټاکل شوې ده چې په فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، پکتیکا، پکتیا او غور کې به بارانونه وي او په دغو ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 600 سانتي متر پورې واوره ووري شي. د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هم د بارانونو د ورېدو اټکل شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویاندې کارولین ګلاک د جمعې په ورځ په بامیان کې وویل چې سژنې شمې په افغانستان کې ډېر سخت دی.
دا شمې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت سوړ دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1,68 پورې مړه شوي دي او په لسګونو زره څاروي تلف شوي دي.
اغلی ګلاک لمرستندوی مؤسسو غوښتل چې له بیوسلو افغانانو سره په دې سره شمې کې مرستې وکړي. بهرنۍ مرستې وروسته تر دې ټکنې شوې دي چې تیره میاشت طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. خو کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د ادارې د مشر مارتن ګریفټس له سفرونو وروسته یو شمېر مرستندوی مؤسسو خپل کارونه بیرته پیل کړي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو 22 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو ته کوګي اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز لبشیر غواخ نه ورو
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری روس ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې بلاول بوټو زرداری به په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د باچا خان ولی خان د ژوند او کار په اړه شوي سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ییز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی، پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. د خبر پښتونخوا په بنو کې بکاخیلو، میران، اوتمنځیو او ډومیل احمدزیو قومونو پرون اعلان وکړ چې د وزیرستان ګیس به تر هغې د پاکستان نورو سیمو ته نه پرېږدي تر څو د دوی سیمو ته دې پایپ نه وي غځول شوی. د جنوري په 9 شوي د دې قومونو د جرګې په ګډونوالو کې ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ګیس دوی په سیمه کې پیدا شوی نو لومړی حق هم د دوی دی. حکومتي چارواکو ویلي چې دوی کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې د خلکو سره دا مسله حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ پر ټولو 3 چوکیو امیدوار وي. د دې ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري په 9 لاهور کې په یو خبرې غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې شوې ده. د قومي اسمبلۍ دا 3 چوکۍ له هغو نه هوي او څخه دي چې د تیر کال په اپریل کې د تحریک انصاف د استعفاو تر ورکولو وروسته خالي شوې. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویس د جنوري 9 څخه د فروری تر 4 پورې د پاکستان، جرمني او سویټزرلند په سفر دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغانستان پر حالاتو د بیلابیلو چارواکو او نړیوالو ادارو سره خبرې کول دي.
د مشال ریډیو لند خبرونو سیوبل موجود افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام ویسټ له پرون راځي د پاکستان، جرمني او سویټزرلند په سفر وتل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د فبرورۍ 3 د دې سفر پر مهال به ویسټ د یادو هیوادونو له چارواکو، د نړیوالو غیر سرکاري خیریه ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کوي. خبر پاڼه زیاتوي د نوموړي د سفر مقصد په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو د محدودیتونو تر لګولو وروسته له افغانانو سره د مرستو لپاره د نړیوالو یو شریک دریض لټول دي. امید زهیرمل رپورت راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ بعد جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمنی او سویس ته سفر وکړي او هلته په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو له شریکانو، افغانانو او د بشری مرستو رسوونکو مؤسسو له استازو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي. په افغان جنو او ښځو د طالبانو وروستیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوه پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویسټ به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان جنو خصوصو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډلې ژمنې څرګندونه وکړي. ویسټ د 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمه په سفر راوته او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویسټ په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او که نه.
زمونږ خبریال رپورټ د ملګرو ملتونو مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې پروانو حالاتو اندېښنه خولې ده. هغې پر ټویټر لیکلي چې په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا پر افغان ښځو محدودیتونه د ډېرې اندېښنې وړ دي. نوموړي په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ځینو طالب چارواکو سره لیدلي هم و، خو طالبانو پر ښځو د کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه نه دي لرې کړي، بلکې د امینی محمد تر سفر وروسته پر نجونو په شخصي پوهنتونونو کې هم د داخلې پر ازموینې بندیز لګولی دی. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي د دې هیواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی. امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتون ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړې او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کیږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پکتیا انزورګران خطاطان او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېر شي. پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انزورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ په برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای لري او نه هم د نوو تجربو او نوښتونو لپاره هڅول کیږي. بل لور ته پکتیا سیمه چارواکي وایي ځایي ادارا هنرمندانو ته پاملرنه کوي او د دې برخې د پرمختیا لپاره به ځینې ځانګړي تشویقي برنامې پلي کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د یالاس کلن کرامت هغه تنکی پکتیاوال زلمی دی چې په خپل لګومر کې د خطاطۍ او منظورګرۍ د هنرونو زده کړې ته مخه کړې ده. نو موري مشال رادیو ته ویل غواړي د انزورګرۍ د هنر لپاره د نورو ګټورو ټولنیزو پیغامونو په خوا کې د دې هواد ملي تاریخي او علمي شخصیتونه نوی نسل ته ورو پیژني.
نړیوال لیچره رسمو ازي لکه احمد شاه بابا وس خوشحال خان خټک س جلال الدین بلخي س او ابن سینا س دغه نور حکومت ته موږ دا وړاندیز چې د دې وسایل باید پیدا شي لکه بروشونه سو د دې کاغذ سو چوکاټونه سو یو باید دوی تشویق سي د سامان.
هنرمندان وایي د ټولنې د فکری جوړونې او هغوی ته د مثبتو پیغامونو د رسولو لپاره د دې هنر پرمختیا ته هر وخت اړتیا موجوده ده. خو په دې برخه کې لازم پوهاوی نه دی شوی. یو بل تر انځورګر نجیب الله ساروان وایي
په لغه سم انځورګر د سینما د ټولنې حال کې بیان سی کنه هغه مایوب هغه سي دي په مېن کې افشي د لاس اور کړي اپ ځانمن کې د کوم لاس اور کړي وي یا د سي نور څه هغه څه چې موږ په ټولنې کې ډېر درېدلې وي هغه څه ډېر انځور کوم ما خپل هغه ډېر خوند راکوي. ډېر مشکلات دا غوي چې موږ د خاص سپانسر یا حمایت کول ولا څوک نه لرو چې موږ حمایه کړي او انځورګران ستاسو څنګه د اقتصادي مشکلات له وجې نس کولای شي د هنر ته پراختیا ورکړي. هغه ټول دغه صفات دي هنر بيخي فریخې ده.
پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انځورګرۍ نقاشۍ خطاطۍ او په نورو برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای او مارکیټ لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. انځورګر صدیق الله زرمتی وایي
نو مقصد د ډېر مشکلات سره نقاشان او خطاطان او همدې هنري برخو دغه فعالین چې د لاسو ګریوان دي ورسره خطاطانو د اجازه ورکړه چې په دیوالو باندې شعارونه ولیکي.
بلخوا د پکتیا چارواکي وایي د هغو هنري فعالیتونو ملاتړ کوي او د پرمختګ لپاره یې لار هواروي چې افغاني کلتور او دیني ارزښتونو سره برابر وي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صواب خان اسلامیار وویل
څومره امکانات چې موږ په وسوتوان کې ولرو په دې ډګر کې ورسره ملګري وخت په وخت دوی چې کومې غوښتنې دي وړاندیزونه او پوښتنې موږ د توان په کچه ځواب ورته ویلی دی او په دې برخه کې ورسره ملګري یو او دا د ټولنې لپاره نوښتګر خلک بولو.
سره له دې چې هنرونه په ځانګړي ډول انځورګري، خطاطي، نقاشي او نور په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري، خو د منظمو برنامو له لارې یې پرمختیا ته لازم کار نه دی شوی. په دې وروستیو کې چې د ماشیني چاپ صنعت وده کړي، د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا په ټپه درېدلي دي چې مخکې یې لوحې لیکلې او یا یې انځورونه کاغل او څناڅه ګټه به په لاس ورتله.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د امریکا نړیوال پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی په قبالي سیمه کې د ځوانانو د مسلکي زده کړو یو 15 کلن پروګرام پیل کړی دی. په پروګرام کې د کاروبارونو پیلولو، د کورنۍ اقتصاد ښه کولو په موخه د لارو چارو زده کول شامل دي. د خیبر ځوانان دې پروژې ته خوشاله دي، وایي چې د دوی د روزګار او اقتصاد د ښه والي پروګرامونه باید ډیر شي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
په پیښور کې د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ لخوا د جنوري په 9 مشال ریډیو ته رالیږل شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دوی په قبایلي ضلعو کې د اقتصاد بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژه شروع کوي. دې پروژې لاندې به قبایلي ځوانانو ته زراعت، لایف سټاک، معدنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي، دستکاری، تعلیم، صحت او سیاحت شعبو کې تربیت ورکوي. خبر پاڼه لیکي چې کوم کسان د دې تربیتونو نه فارغ شي او په معیار پوره وي، نو هر تن ته به د خپل کاروبار شروع کولو او یا هم د مخکې نه موجود کاروبار ته وده ورکولو لپاره لږ تر لږه 10 لک روپۍ ورکوي. د خیبر ضلع د ځوانانو یوې اتحادیې مشر داود پردی مشال ریډیو ته وایي چې داسې ډول پروژې زموږ ځوانانو پام مثبت سرګرمیو په طرف ګرځولی شي او هنر ورزده کول او بیا کاروبار لپاره روپۍ ورکول به ژوند سوکا لکړي.
دا به زموږ په ځوانانو ډېر ښه اثر پرې واسي. نو دا شانتي پروجیکټ بیا دا شانتي سکیمونه بیا په هغه کې ځوانان ټرین کول، بیا ورته پیسې ورکول، بیا په هغه باندې دوی خپل کاروبارونه وړل، نو دا ډېر زیات زویم چې یو پازیټیو ساين دي. او دا کشن پروګرامونه مخکې وړل دا ډېر زیات ضروری دي او په کار داسې ده چې زموږ ځوانانو له زیاتې موقع ترلاسه ورکړي شي، ځکه چې دوی د نورو سیمو په مقابل کې کوکته شي ډیر زیات ورستو پاتې دي.
د خیبر یو بل ځوان انجنیر عدنان شینوار وایي چې کدا سي منسوبې عملی شي نو بیا به په غیر قانوني طریقو باندې د دغه سیمې ځوانان بهر ملکونو ته نه ځي، بلکې په خپل وطن کې بعد معاش زری تر لاسه کړي.
خپل معاش او د خپل ځان د خپل کور ضرورت پورا کول او د پاره به بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقې راتله. اوس با چې دای کنه د دې منسوبو په نتیجه کې به دوی ته په خپل چمگاوند کې په خپل کور کلی کې د معاش زمينه برابر شي. ضرورت ته د خبرې دی چې کوم دغه شان چې کومه منسوبې اعلان شوی دی هغه د خپل قواعد مطابق سرته ورسی، نو دا به ډیره زیاته فایده منه او ګټوره ثابت شي.
د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د اقتصاد بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژې چارواکي وایي چې دا به 15 کالو منصوبوي او قبایلي ضلعو زده کوونکي ځوانان او پیغلې د فبروري 6 پورې خپل درخواستونه په مختلفو ورځپاڼو کې ورکړل شوي آنلاین طریقه باندې جمع کولی شي او دې سره سره د دوی په پیښور ټاون دفتر کې لاس په لاس هم جمع کولی شي او په دې تربیت کې برخه اخیستونکو لپاره کومي شناختی کارډ، تعلیمي اسناد او د کوم کاروبار یا هنر اسناد هم جمع کول لازمی دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ،
فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان د ریاستی بانک ذخیرې 3 ارب ډالر ته راپریوتي او په مارکیټ کې د روپۍ قیمت د ډالر په مقابله کې 9.6% راکم شوی، د پاکستان وفاقي حکومت د پارلمان د غړو په ثواب دیدی فنډونو کې 90 ارب روپۍ اضافه کړې ده. او سپریم کورټ د ججانو د کورونو د بیا نوي کولو لپاره سپریم کورټ ته 844 میلیونه روپۍ حکومت منظوري کړې دي. خو بلخوا د هیواد عام ولس له ګرانې سر ټکوي. پښتنه دا ده چې پاکستان هغه امدادي پیسې چې په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د ولس د خیر ښېګڼې چارو لپاره له غربي هیوادونو ترلاسه کړې وي، هغه خیر چیرته لاړې؟ د دې پښتنې ځواب لپاره د شاهین بونیری دا رپورټ.
د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د آسیا لپاره د امریکا د خزانې وزارت د مرستیال سکرتر رابرټ کپروت سره لیدلی او د هغه نه له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه د قرضې په ترلاسه کولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چې یو خو په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج ډیر شوی، بل له بهره د سامانونو راوړلو یعنی درآمداتو خرڅې له 15 ارب ډالر ته پورته شوی، او درې مدا چې د بانډونو د قرض ورکولو لپاره نور قرضونه اخیستي دي.
یو خو چې کوم څوک ایکسپورټ کوي هغه پیسې د ایکسپورټ چې وینو هغه کې ډېرې کمې پیسې پاکستان ته راشي او زیاتې اوس بهر پاتې کیږي. ولې چې خلکو دا کار شروع کړی دی چې پاکستان ته نه ایکسپورټ کوي، جوړی مال او بهر لیږي او بهر هم کمپنیان کولا کړی دي. او چونکه پاکستان کې چې کم خاندانو نه دي هغه ایکسپورټران دي، نو هغه نیمه فیملی بار اوسی نیم دلته اوسی، نو هغه ته بهر هم پیسې پکار وي، لہذا بهر پیسې ساتي هغه پوځ باندې پاکستان کې زیادہ کموت راشي. دویمه خبر دا چې پاکستان چې کم بهر نه مال لغوړي هغه ډېر ګران شوی دی، نو پاکستان نه ډالر بهر ته لاړ شي ولې امپورټ شته. دریمه خبر دا چې قرضې دومره زیات ختمې دي چې اوس په هغه پور کول باندې پاکستان سومانه څنګه بو.
دا په داسې حال کې دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی حکومت د پارلمان د غړیو په ثواب دیدی پانګو کې 90 بلین ډالر اضافه کړي او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو نوي کولو لپاره 844 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختګ د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې له بهره راغلې مالی پانګې د پرمختیایي چارو پر ځای په داسې کارونو خرڅ کیږي چې عام ولس ته ګټه نه رسي. نوموړي زیاتوي چې یو خود پاکستان واکداره طبقه ټیکسونه نه ورکوي او بل دا چې ټول سنتونه هم په خپل قبضه کې اخیستي دي.
موږ سره د ورکولو غم نه وي، لکه صفا خبره ده چې مطلب دا په کار دی چې کله لون واخلې هغه پیسې په داس ځینو کې انویسټ کول په کار دي چې هغه ګټه هم کوي، ډېر سرویسنګ هم واپس کړي، نو هغه شی کیږي نه. کوم ډالر چې موږ ته لکه افغان وار یا کول وار یا واران ترل کې راغلي دي، نو هغه ملټري ایډ وو، هغه چې کوم دی نو زمونږ په ډیولپمنټ سیکټر کې چې کوم دی نو نه زم شل چې کوم دی نو ملټري اسلحه اسلحه یا نیوکلیر ویپن چې رستې دي، نو هغه
د اقتصادي چارو یو بل شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې د اقتصاد د خراب انتظام لکبله د پاکستان اقتصادي ستونزې ډېرې پیچلې شوې دي او باید حکومتي او پوځي ادارې خپل خرڅونه راکم کړي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د شیانو بیې 1.5% ډېرې شوې دي او که دا لړۍ روانه وي نو 40% ته هم پورته کېدی شي چې بوج به په عام ولس پریوزي.
مونږه د بده مرغه چې کم دی حسوم زموږ چې کم جی د کیبینټ حجم چې کم دی نو تقریبا 70 چې کم نمبر د جګه دی کراس کړی دی کی موږ سره منسٹرز دی، منسٹر اف سٹیټس دی، موږ سره ایڈوایزرز دی، نو دا جو ډیر هیوج حجم دی مونږ د پاره او دغه چې کم کاست تاسو جو ګورئ دغه چې کم مرات تاسو ګورئ نو دغه دی یو حجم دی. مونږه جو ډیولپمنٹل پروګرامز چې کم دی نو هغه بالکل نه ختمو، دغه دې بنیادی وجہ هم دادا چې لکه موږ خپل ووټر د پاره اوس هم دا سوچ کوو چې را روډ جوړ کما او سړک جوړ کما نالای جوړ کما پلان کې وکما ډیلې وکما آل دو چې دا ضروری خبرونه دي خدا چې اله چې ستا کله اکنامک گروت په ملک کې وي ستا چې کوم اکنامک پراسپیکټس چې کوم دي دا جی سټیبل وي
بل خو حکومت وایي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره حل ځلې کوي او تم لري چې د ائ ایم ایف سره بعد د قرضو پروګرام په وړاندې لاړ شي د جنوري 26 نیټه د وفاقي حکومت د کفایت شارې کمیټې سپارښتنه کړې چې له فوزي او انتظامی چارواکو او قاضیانو نه بعد د یو څخه زیات پلاټونه واپس اخلي د پاکستان د نیوز رسپانې د یو راپور تر مخه کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2024 پورې بعد د پارلمان د غړیو په تنخواګانو کې 15% او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% کمی راولي
د شاهین بنیری رپورٹ موردو په خیبر پختونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې د موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پختونخوا کې د ژوند له هر ډګر سره تعلق لرونکي یو کس له څنا څه ذهني فشار تر لاندې دی. پوهان خبرداری ورکوي چې که سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو د ذهني ناروغانو په شمیر کې اضافه کېدای شي. د ګلیاز رپورټ ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیسټ یا پی ایس پی د جنوري 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په 10 کال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوتې دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی کا دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوایی هم نشته اور دونه زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی، اوی خو بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شرف په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اینڈ ہیلپ لیسنس، اور بل دا دے یو زل اٹمپٹ ہم کرے دے، چاہ گولے والے دے، چاہ سک کرے دے، چاہ چاڑا، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندھے، خاص طور باندھے اگر کہ چترال خلق بڑے راضی لکہ چھ چترال خلق کو خود حد کرے دی اگر کو ٹیٹ زیادہ مکھن ہم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلی ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رسټو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې سرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال تو ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره دوا یې اخلي.
زیاتره عمده کریسټل پرام کیږي او بیا چې زیاتره مطلب چې مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه لغم نه بیا التزولام شو برمزي پام شو مطلب غلط استعمال لپاره کنه نو راضی بیا د څه مان خو ډیر زیات دی کنه هر سړی غواړي چې انجکشن او دا مرای مرای نو دا عزت زمارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشن وز بیا ټول د سی سیټل پرامه دا شي نه یوز کیږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو مداخلو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو پاړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال وویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چې را داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانا هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه خلک عموماً دا داسې ګڼي چې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو د وجې نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې
د صحت نړیوال ادارې WHO تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
سجدہ کوم تخبر